The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو ده نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2013 دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې، افغانستان کې ته واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 10 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او وسلټ کې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې دایمي سولې لپاره د هر ډول مرستو باور ورکړی دی. د امریکا خارجه وزارت ویلي د پاکستان حکومت په ملک کې د کلونو راهسي کارکونکو اتلسو ان جی او ستاسو د کار بندولو ویل دي. او د امریکا یو څلوېښتم صدر جورج ایچ ډبلیو بوش د جنازې اخیری مراسم به نن ترسره کیږي. راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان امریکا ته په افغانستان کې دایمي سولې لپاره د هر ډول مرستو باور ورکړی دی. تیر ورځ اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ته دا باور د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د لیدو کتو په وخت ورکړی. د امریکا خصوصي استازي پرون پاکستان ته رسیدلې او د سفر مقصد یې په افغانستان کې سولې ته لار هوارول دي. په خپل ټویټ پیغام کې د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد فیصل ویلي زلمی خلیلزاد د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ لخوا هغه خبره بیا تکرار کړې ده چې امریکا افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره د پاکستان همکاري ته اړتیا لري. د پاکستان خارجه وزارت ویاند ویلي د امریکا خصوصي استازي د پاکستان خارجه سیکرټري تهمینه جنجوا سره هم ناسته کړې. اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ځینې غړي هم اسلام آباد ته رسیدلي دي، ولې د کومو چارواکو سره یې د خبرو اترو تفصیل میډیا سره نه دی څرګند کړی. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې د پاکستان حکومت په ملک کې د کلونو راهسې کارکونکو اتلسو ان جی اوز ته د کار بندولو ویلي دي. د امریکا خارجه وزارت ویلي چې امید کوي پاکستان به د نړیوالو ادارو سره په دغه لړ کې په ګډه ملکي پرمختیا لپاره هڅې مخ په وړاندې بوزي. دوی وایي چې د ان جی اوز سره د پاکستان ګڼ شمېر خلک په روزګار دي او د ملک په مختلفو برخو کې د ضرورتمند پاکستانیانو خدمت کوي او د ملک په اقتصادي پرمختیا د ځپل شوو خلکو مرستې او د بشري حقونو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې او فرانس استازو خالی په ورځ د ایران لخوا کمې فاصلې پورې د هدف شتون کې میزایل په ازموینه اندېښنې څرګند کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي چې د ایران بلاستیک میزایل ازموینه خطرناکه ده خو حیرانوونکې نه ده، ځکه چې امریکا بیا بیا نړۍ ته خبرداری ورکړې چې ایران په منځني ختیځ کې حالات قصدن خرابول غواړي. په نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې د ایران لخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قرارداد هر وار خلاف ورزي شوی او په دې ازموینه د سترګې نه پټي. د خالی پورس د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په ایران تور پورې کړ چې د ملګرو ملتونو د قرارداد سرغړونه یې کړې او باید د دې کار نه نور لاس واخلي. د ایران ایرنا خبری اداره د خارجه چارو وزارت ویان بهرام قاسمی لخلی وایي چې د ایران دا ازموینه د خپل ملکی دفاع په غرض ده او د دې سره هیڅ کله د ملګرو ملتونو د قرارداد سرغړونه نه ده شوې. بل خو د امریکا یو څلوېښتم صدر جورج ډبلیو ایچ بوش د جنازې اخیری مراسم به نن ترسره کیږي. تیر ورځ په پایتخت واشنگټن ډی سی کې ګڼ شمېر خلک د هغه د مړی اخیری دیدن ته راغلي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمند اوریدونکو ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته غوږ یی. ستاسو پام راګرځول لومړی راپور پلو ته. پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د هر ډول مرستو باور ورکړي. د امریکا د صدر خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د وخت پاکستان په سفر د تیر ورځې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره لیدو کاته کړي. نور تفصیل پر زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
پاکستان افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه سیکرټر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته باور ورکړي چې پوره هڅه به کوي چې طالبان خبرو ته اماده کړي، خو زیاتوي چې نړۍ غلط اندازه لګوي چې اسلام آباد اوس هم د پخوا په شان په طالبانو اغیز لري. د خلیلزاد د سفر وړاندې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په یو خط کې د وزیر اعظم عمران خان نه په افغانستان کې د سولې په چارو کې د مرستو غوښتنه کړې وه. د پاکستان خارجه وزارت وایي افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی او دا چې افغانستان کې به د سولې په عمل کې مرسته کوي. د اے پی خبری اداره د طالبانو د چارواکو لخوا وایي د خلیلزاد د سفر په وخت په اسلام آباد کې د طالبانو د قطر دفتر سلور مشران هم موجود وو. اے پی خبری اداره وایي چارواکو ورته ویلي دي چې د سعودي عرب لپاره د طالبانو پخوانی سفیر شهاب الدین دلاور د لوګر ولایت پخوانی گورنر ضیاءالرحمن مدنی چې اوس هم طالبانو ته د پیسو ورکولو لوجه د ملګرو ملتونو د پابند کسانو په نوملړ کې شامل دی، د پخوانی سفارتکار سهیل شاهین او صلاح انفی پاکستان ته ورغلی دي. خبری اداره زیاتوي چې د دې کسانو د هلو ځلو په حق لورته چا تفصیل نه دی ښکاره کړی، خو دا امکان لري چې د دوی سفر د روانې میاشتې په اخره کې په قطر کې د مذاکراتو وړاندې یو مشاورت کېدلی شي. زلمی خلیلزاد به د روانې میاشتې په اخره کې قطر ته ورځي. وړاندې زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو یوې ډلې سره تر درې ورځو پورې مذاکرات کړي وو. خلیلزاد امید څرګند کړی وو چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې پورې سوله ترلاسه شي، خو طالبانو د زلمی خلیلزاد د ټاکلي وخت دغه نیټه رد کړې وه. امریکا او یورپي ملکونه په افغانستان کې د طالبانو سره وروستۍ خبرې اترې او وړاندیزونه اهم پرمختګ بلي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وای افغانستان کې کافي جنگ بوشو او نړۍ لره د امن په هلو ځلو کې رایوځای کېدل پکار دي. د ناټو سیکرټري جنرال جنس ټالتنبرګ ویلي چې افغانستان کې د صدر غنی طالبانو سره ډزبندي او بغیر د پیشګی شرطونو هلې ځلې ښه ګامونه وو. موږ د خبرو اترو د لارې د شخړې په هواري کلک یقین ساتو. موږ غواړو چې د افغانانو په مشرۍ او منشا مذاکرات وشي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د خپل سفر په محل ویلي وو چې اسلام آباد د وړاندې نه هم دا غوښتل چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو د لارې هوار کړل شي، خو امریکا ورسره نه منله او اوس نړۍ ورسره ومنله چې د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې راوتلی شي. د امریکا د مرکزي کمانډ یا سینټ کام لپاره نومول شوی لیفټنټ جنرال کینت مکنزی د سینټ د آرمډ سروسز کمیټې ته د پیښې په وخت ویلي چې په افغانستان کې په ځای ولاړ جنگ هم د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ساتل ګران دي. د ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ شوبله ډیره ده او په دې به قابو راوستل وي. مکنزی وویل چې د سفارتي هلو ځلو سره سره به پوځي عملیات هم کوي.
is critical to maintain unrelenting pressure on the Taliban so that they see the
virtue. دا ډیره ضروری ده چې په طالبانو سخت فشار وساتل شي چې دوی د خلیلزاد په مشرۍ کې په خبرو اترو کې خپل ګټه وګڼي. مکنزی زیاته کړه که د افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي نو افغان امنیتي ځواکونه په کامیابۍ سره د خپل ملک دفاع نشي کولای. د پاکستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کینت مکنزی وویل که چېرې دی د سینټ کام د مشرۍ لپاره وټاکل شو نو دی به د پاکستان سره د امریکې رابطو ته اولیت ورکوي. د وویل چې پاکستان افغانستان کې د پایدار ثبات لپاره ډیر اهم دی، خو دی به د صدر ترامپ د جنوبي ایشیا پالیسي وړاندې بوزي او د پاکستان نه به په خپلو ژمنو ځواب غواړي. د وویل چې داسې لکه چې پاکستان طالبان خبرو ته آماده کولو لپاره پوره کوشش نه کوي، بلکې دوی د هند په خلاف د خپلو ګټو لپاره کاروي. د زیاته کړه چې پاکستان ته به د تندرو وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کول وي. همدنه یا سه شنبه په ورځ د پاکستان پوز خارجي خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو باندې د پاکستان د اغیز په حق له د نړۍ اندازې غلطي دي. د پوز ترجمان خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکني ځواکونو وتل به دغه نومولي هیواد کې ناکلاري پیدا کړي.
مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیلی در ته وړاندې کوي.
تیره هفته د هندوستان په لوی صنعتي او تجارتي ښار ممبئی کې د شوو ترهګر حملو لس کاله وشول. د برتانیې د مشهور میگزین د اکانومیست په تازه ګڼه کې د ممبئی د ترهګر حملو په موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د ممبئی حملو لس کاله پس هندوستان نن هم د حملو دپاره یو آسان هدف دی. اکانومیست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د مخبره ادارې آیسای سره جوخت تعلق لرونکي لشکر طیبه نومې ترهګر ګوند لس کاله وړاندې په ممبئی ښار کې خونړۍ حملې کړې وي چې تر څلورو ورځو پورې جاري وي او په دغو کې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. هندوستان دې حملو نه پس خپل دفاع مضبوطه کړله. د پولې پورې غاړې په ترهګرو حملې وکړي او د دې حملو په سر په پاکستان بین الاقوامي فشار زیات کړو. دا حملې یقینا چې د هندوستان د حفاظتي او د نورو ادارو کمزوری په ډاګه کوي، کمی چې نن هم کمزوري دي. هر کله چې لشکری طیبه او د دې پشان نور جهادي ګوندونه د وړاندې نه زیات مضبوط شوي دي، خو باوجود د دې ښه خبره دا ده چې د هندوستان خارونه اوس نسبتا محفوظ شوي دي. د هندوستان د یو پخوانی حفاظتي چارواکي تلک دیوار فشر وینا ده چې په تیرو اتو کلونو کې د کشمیر په شمول د هندوستان په مختلفو سیمو کې د جنگیالو حمله تر ډیره حد پورې راکمې شوې دي. د دې یو وجه دا هم کې دی شي چې د بمبئی حمله نه پس هندوستان خپل حفاظت مضبوط کړی دی او یو نوی تحقیقاتي اداره قائمه کړې ده. اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې د هندوستان د مخبری ادارو او فوجیانو هم خپل کار ته پوره پوره پام ګرځولې دی. هندوستان د نورو خارجي ملکونو د مخبری ادارو سره خپلې اړیکې مضبوطې کړې دي. په دې کې د امریکې، برطانیې او د متحده عرب اماراتونو د مخبری ادارې شامل دي. اوو ملکونو سره د مجرمانو د حواله کولو او 15 ملکونو سره د دوه اړخیز قانوني مرستې لوزنامې کړې دي. اکانومیست میگزین خپل مضمون کی زیاتی چې د ممبئی حملو نه ورستو شیو شنکر مینن د قامی سلامتیا سلاکار مقرر کړی شو. د ویلی دی چې هندوستان د ممبئی حملو نه پس د سرحد پورې غاړه خفیه عملیات هم کړی دي. په کال 2018 کې پاکستان کې د پرتو جنگیالو د لاسا د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندوستان د فوجیانو د قتل عام ورستو هندوستان د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې د سرجیکل سټرایک کولو داوا کړی ده. خو د دې ټولو حفاظتي بندوبستونو باوجود ډیر ماهران او چارواکي په شوو حفاظتي بندوبستونو ډیر اعتبار نه کوي، ځکه چې د هندوستان د مرکزی حکومت او د صوبو ترمنځ رابطه اوس هم یو لویه مسله ده. د هندوستان د پولیس او د مخبری یو زوړ افسر واپالا بالاچندرن وایي چې د هندوستان د لوی غربي صوبې مهاراشټرا د مخبری د ادارې او د نوی ډیلی د پولیس د محکمې ترمنځ سخت نه لګی ده. ممبئی او نوی ډیلی په دې صوبه کې راځي. دې ادارو د یو بل د اهلکارو د نیو یو ناوړه عمل شروع کړی دی. د ترهګرۍ د مخنیوي قامی مرکز باید چې د دې دواړو محکمو رقابت ختم کړی وي، خو دې محکمې هم تر اوسه پورې په دوی لوري څه قدم نه دی پورته کړی. اکانومیست مجله خپل مضمون کې نور لیکي چې په حفاظتي او د مخبری په ادارو کې د عملی هم ډیر کمی دی. انتظامی کارکردګي ډیره ناقصه ده او د پولیس او د خلکو خپلو کې تعلق په دنیا کې د ټولو نه په کمترین سطح دی. اکانومیست مجله خپل مضمون کې نور لیکي چې د هندوستان په حفاظتي او د مخبری په ادارو کې د عملی هم ډیر کمی دی. انتظامی کارکردګي ډیره ناقصه ده او د پولیس او د خلکو خپلو کې تعلق په دنیا کې د ټولو نه په کمترین سطح دی. اکانومیست مجلی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې په هندوستان د ترهګر حملو سوازحه علامی خو نشته، خو په مکمله توګه دا ختمی هم نشي ګڼلی کېدی. پاکستان د تیرو 10 کالو راسی د لشکری طیبه جنگیالو ته واګی اچولی دي، خو د لشکری طیبه مشر حافظ سعید ته د 13 جولای په عامو انتخابونو کې د برخې اخیستو ورکړی شوی و. او بل دا چې د ده د سرسر تنظیمونه د غیر قانونه ګرځولی شوو تنظیمونو د فهرست نه هم لری کړی شوي دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي چې د پاکستان حکومت په ملک کې د قانون راهسې کارکونکو 300 این جی اوز ته د کار بندولو ویلي دي. په دې حق لنور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ خپل راپور کې وړاندې کوي.
امریکا په پاکستان کې د 13 غیر سرکاري ادارو یا این جی او د کار ته لړو باندې اندېښنې څرګنده کړي. د رویټرز خبری ادارې تر مخه دوه غربي سفارتکارانو د سشنبې یا نهې په ورځ ویلي پاکستان د 13 نړیوالو مرستندویه ادارو د هیواد سوستلو څخه به 12 میلیونه امداد ترلاسه کوونکو باندې اغیز پریوزي، چې د صحت او تعلیم لپاره هم خطر دی. په دې 13 ادارو کې ورلد ویژن، پات فاینډر، پلان انټرنیشنل او سیف ورلد نومي ادارې هم شامل دي. یو بله ډله اکشن ایډ تیره اونۍ ویلي وو دوی خپل دفتري هلې ځلې تړي، ولې چې د حکومت لخوا د دوی دفتر د تړلو غوښتنه سوې وه. د امریکا خارجه وزارت ویاندې هدر نووټ ویلي چې امریکا د پاکستان د 13 نړیوالو ادارو د تړلو په فیصلې افسوس کوي او وایي دغه ادارې چې د کلونو راهیسې په پاکستان کې کار ترسره کوو او د پاکستان په زراعو خلکو ته یې روزګار هم ورکړی وو، د دې ترڅنګ د پاکستان عام خلکو ژوند، صحت او تعلیم ښه کولو لپاره هلې ځلې ترسره کولې. د پاکستان کورنۍ وزارت د 13 غیر سرکاري ادارو لخوا د کار جاري ساتلو غوښتنې یا د اپیل د ردولو خبرې پخلی کړي، خو نور جزئیات نه دي شریک کړي. مرستندویه ادارو او د غربي سفارتکارانو د دې ادارو د تړلو په پروسې او د اپیل کتنه ته نیوکې کړي. چې په دې پروسې کې شفافیت نشته. او وایي دا د نه منلو وړ خبره ده او نه باور خبره ده چې حکومت خپل 11 میلیونه خلک په غیر د څه وجه د هغه ضرورت څخه محروموي کم چې ته دوی ډیر اړتیا لري. عربي سفارتکار د رویټرز خبري ادارې ته د نوم نه شولو په شرط خبرې کړې. د پاکستان کورنۍ چارو وزارت د سفارتکارانو د خبرو ته څه غبرګون نه دی ویلی، خو بیا د دې پر ځای د نومبر 15 نیټې هغه بیان رویټرز خبري ادارې ته ذکر کړی کم کې چې د پاکستان خارجه وزارت ویلی وو د نړیوال مرستندوی ادارو لپاره پالیسۍ کمی ګټو او ضرورت سره تړلې ده او اسلام آباد د امداد کوونکو ادارو لخوا د مرستو ستاینه کړې وه. بیان زیاته کړې وه د 13 غیر سرکاري ادارو نمائندګانو ته د اپیل حق هم ورکړی وو او د اضافي تفصیلات ورکولو موقع هم ورکړی سوی وه او زیاتوي چې د دواړو اړخونو د اندېښنو په سر خبرو موقع هم یې لرله. د اکتوبر د میاشت 2015 کال راهیسې یو سلویشت ادارې رجسټر کولو غوښتنه کړې چې پکې د 40 ان جی او یا غیر سرکاري ادارو درخواستونو منظوري سوې وه. تیر کال اخره نړیوال وویست ان جی او ته د کار تړلو امر سوی وو چې پکې 13 ادارو د کار ته دوام ورکولو لپاره اپیل یا درخواستونه جمع کړي وو. اغیزمنې ادارې زیاتره د بشري حقوقو لپاره کار کوي.
پښتون تحفظ موومنټ مشرانو په کوهاټ کې کېدونکو نننۍ جلسه ځنډولې ده او 13 ورځې داخله چارو وزیر شهریار افریدی او ورور د دوی سره ژمنې کړې دي، ضمانت ور سره کړې دي او لاسلیک ور سره شوی دی چې دوی چې کومې مطالبې دي هغه به پوره کوي. زمونږ همکار عدنان بیټنی د پښتون تحفظ موومنټ د یو غړي حیات شنواری سره خبرې ترې په دغه موضوع کړي. راځي چې توګه شو
حیات شنواری صاحب، تاسو نننۍ ورځ لکه په کوهاټ کې د درنې یا د پرلت کولو اعلان کړی وو، تازه صورتحال څه دی؟
د صورتحال خدای څه دی ته خو پوره تیاری شي وو او مشران او ټول لغه کړی وو کنوایان یې او دلته ورته بندوبست کولو، خو دې کې به ضلع انتظامیه څه دا هغه رابطه وکړه د پی ټی ایم مشرانو سره او دلته د ضلع خلکو سره چې دا د شهریار افریدی څه دی د دې روډ د مشر ملک صاحب فدا افریدی نو هغه پترو باندې آی راوختو هغوی سره هغه ته څه آفر وکړو، هغه به ملاقاتونه وشو نو هغه مذاکرات کېدی چې ورته خپل شرایط پی ټی ایم والا کېښود، نو هغه شرایط باندې نو ڈی کمشنر موجود نه وو، نو ڈی سی سوی سے اس دا خو اپیل کمشنر سره دی نو هغه به کوي شي کنه، نو مونږ ریټن کې ونه غوښتو چې مونږ ته ریټن کې راکې، خو هغه به وایي چې دا چون کې اپیل کمشنر سره دا زړه تو رایز نه ایم کنه، نو بیا دې شریعت افریدی ورور کې ګارنټر شو چې دا وی کی مودې کمشنر صاحب سره یا څوک نور چا خپل اعلی حکام سره خبرې کړې دي، نو هغه ورته اشورنس ورکړې چې دا 12 تاریخ ده او 12 تاریخ باندې ته څوره کرنی چاره جوړی وینو دا به مو یقین دا نه کړې ده چې دا به مو په بیل باندې بریک دو.
تاسو وایئ چې د دې شرایط ایښې سي وو، دا کوم شرایط چې پاره باندې تاسو او د دې ترمنځ مذاکرات کامیاب شول؟
بس ها شرایط دا اوس یو خموت بلیک اینڈ وائٹ کی تیری معاہدے پر صورت کی دا شہر آ گئے تو یو مونگ تا پوخ نیٹا را گئے سدا تاریخ پورے سو مخ کے مونگ تا کلیر بھی سی عرب ایمونگ سو مخ کے سب لائے عمل جوڑا ہو تو یو دے وہ سو دا عبداللہ ننگیال شو کاکا ترین شو احمد عباس تیو نو دولس کا سانے سکم آغر دے یو فیک ایف آئی آر کے جیل تلے گلی دی څغه یو هوټل نه اوچت کړي وو او دې ورپسې چارجز اف ای آر کې داله ګولې سړکې بلا کړي پتراوي کړي، نو هغه فیک اف ای آر باندې کې مور سره خبره شي چې دکې به دې نور څه ګوتې نه وایي، هغه قانوني عدالت ترو بسره غشي ضمانت یوشي نو کیس کې بنورې ګوتې نه.
نو ویلات شاه افریدی د خلاصون په ولا باندې هم کم تاسو د باور درکړې شوې دي؟
عام ته دا یقین دی نکړل شوی دا چې راغه مو ته له سمې تاریخ دی هغه اپیل کې سدي سدي پولیټیکل سنز هغه دا چون کې زور کیس دی اوس خدا په اف سی آر لاګو نه دی خدا زور کیس دی نه هغه کې وی سی آر زدا څه دوی پولیټیکل ولا طریقې کار دی هغه طریقې کار سره بده مو اٹینډ کو دا مو خلاص کو
تاسو سره کپدې موعدو باندې عمل ونه شو نو آینده تګلارې بچوي
هغه خو مونږ زباني خبرې شوې دي دوه درې ورکې وشوې او دې ته مونږ وخت واچولې چې تحریري معاهده کې نشته، نو هغه به قبل از وخت زه مناسب نه ګڼم چې هغه بری کې خبره وکړم.
او په سوشل میډیا باندې داسې یو پافلیټ یا کاغذ پاڼه ګرځي را ګرځي چې په هغې باندې دستخطونه دي، هغې کې تاسو دستخط هم شامل دي، دا پاڼه یا دا لیک د چا سره شوی دی؟
دا لیک دی ملک فدا څه دی چې کوم مونږ سره د انتظامیه طرف نه رابطه کې رابطه وکړه، او به د کې دوه سیشن کې دوه درې غنټې مذاکرات وشو، نو دا دی هغه په پرسنل انشورنس او ګارنټي باندې دی چې یاره دا به مونږ سیدی ماته انتظامیه باندې هغه اعتماد کړی دی، مونږ په دې اعتماد وکړو او منځ کې هغه ضامن دی دې خبرې.
او تاسو په دې باور لرئ ځکه چې دې نه وړاندې منظور پښتون سر د ملک درځم لخوا هم یو تړون شوی و، خو بیا وروسته منظور پښتون وایي چې په هغې باندې څه عمل نه کېږي یا هغه مخ په وړاندې وړي نه ځي؟
او هغه کدا سی وی دا خبر موږ ورته وخت واچولې، نو هغه وی چې بیا به ګرمه پتا سنې بیا به موږ څه خبرې وي موږ به ګوایې کې وو موږ به تاسو سره ولاړو، او داسې څه امکان یې موږ تخکاری نه غوي ډېر یقین سره دا خبره کوله، او کني وی هغه د پر موږ هغه ته وو چې به موږ مخکې لا عمل سی وی واګه به نورې خبرې دی وی دی.
په خیره کې ستا خبرو مطلب دا دی چې کم د کوهات پر لټ وو هغه تر 12 منټه پر وزن ډول شو، کچره تر 12 منټه پر تاسو مطالبه و نه منل شوی تاسو به دا پر لټ بیا غزوي.
خامخا خامخا بل خو بیا لار نشته.
ډیره مهرباني تاسو دیوا سره خبرې وکړي.
ها جی ډیره مهرباني.
ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیا او فرانس استازو خالی په ورځ د ایران د خوا کمې فاصلې پورې د هدف شتون کې میزایل په ازموینه اندېښنې څرګند کړي. زموږ همکار عدنان رشید په نور تفصیل د صدا وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د نهه یا سه شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د برتانیا، فرانس او امریکایي سفیرانو د ایران میزایلي تجربو باندې فکرمندي ښکاره کړې ده. یاد دی وی چې د خالی یا شنبه په ورځ ایران منسکچ بلستیک میزایل تجربه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی لخوا خپور شوی بیان کې لیکل شوی په ورستو کې د ایران لخوا بلستیک میزایل تجربه د تشویش خبره ده، خو حیران کوونکی نه ده. بیان زیاتوي امریکا مسلسل نړۍ خبردار کړي چې ایران منځنی ختیځ کې حالات خرابوي او د نړۍ روایت چیلنج کوي. میرمن نیکی هیلی وای ایران د امنیتي کونسل د قراردادونو خلاف ورزي کوي او نړۍ دې په دې سترګې نه پټوي. د خالی پورس د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو هم تور لګولې وو چې ایران د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي کوي، او په تهران کې غږ کړی وو چې دغه پروګرام دی په سمدستي توګه ختم کړي. په کال 2015 کې د ملګرو ملتونو یو قرارداد کې د ایران اټومي لوزنامه تایید شوی و، او تهران ته ویل شوی وو چې د میزایل پروګرام پر مختګ نه دی ډډه وکړي، خو د میزایل پروګرام ختمولو ذکر پکې نه و شوی. د ایران سرکاري نیوز ایجنسی ایرنا د ایران خارجه وزارت ویان بهرام قاسمی د خلی لیکي د ایران میزایل پروګرام د هیواد د دفاع لپاره دی او دغه د ملګرو ملتونو د قرارداد پر ضد نه دی. د نهې په ورځ برتانیا او فرانس د بندو دروازو په شا د امنیتي کونسل غونډه رابللې وه. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر کیرن پیرس خبریالانو ته وویل مونږ په دغه سیمه کې د ایران کردار تاییدوو او منو چې دغه هیواد د خپل دفاع ضرورتونه هم لري، خو زمونږ یقین دی او زمونږ معلومات دا ښایي چې د دسمبر په اولنۍ نیټه تجربه شوي میزایل د دفاعي ضرورتونو نه زیات وو. د برتانیا سفیر زیاته کړې ایران دې د سیمې حالات خرابولو نه قلار شي او په دغه مهمه سیمه کې دې خپل مثبت کردار ادا کړي. په ملګرو ملتونو کې د فرانس سفیر فرانسوا ډیلاتر وویل د امنیتي کونسل ټول 15 غړي په دغه تجربو باندې فکرمند دي. نوموړي زیاته کړه د میزایلو دغه تجربې د ملګرو ملتونو د قرارداد سره سمون نه خوري. البته د فرانس سفیر د ایران دغه میزایلي تجربې یا ازموینې د ملګرو ملتونو د قرارداد پر ضد نه دی بللي. د دغه ترڅنګ اسرائیل د ټنلو پر ضد پوځي عملیات شروع کړي دي، او تور لګوي چې حزب الله وسلوالې ډلې دغه ټنل د ایران په ملاتړ جنوبي لبنان کې جوړوي. تر اوسه حزب الله ډلې دغه تاس غبرګون نه دی خودلې. دغه پوځي عملیات په ګډه بوله باندې د اسرائیل په خوره شروع شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډینی ډینن خبریالانو ته وویل مونږ په سیمه کې حالات خرابول نه غواړو، خو دغه عملیات موږ د خپل خاورې خود مختاری او د خپل خلکو حفاظت لپاره پیل کړی دی. د اسرائیل سفیر تور لګوي چې د ایران بلستیک میزایل تجربه او د حزب الله لخوا ټنلز جوړول د یو بل سره تړون لري. نوموړی تور لګوي ایران دغه ترهګرۍ لپاره مالی مرستې ورکوي. د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي براین هوک وویل دا یو بل مثال دی چې ایران په سیمه کې خپله انقلابي خارجه پالیسی غځوي او د حزب الله وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې منځني ختیځ کې اړې ګړې پیدا کړي او نورو هیوادونو ته ناقانونه ټنل جوړ کړي. د امریکا خصوصي استازي وایي موږ دغه ګامونو غندنه کوو او د اسرائیل ملاتړ کوو چې دغه ناقانونه ټنلز پر ضد عملیات وکړي.
امریکایي سینیټرانو تیر ورځ ویلي د جمال خاشقجي په وجنه کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د لاسلرنې کلک شواهد موجود دي. په دې حقله نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان د وسف امریکا راپور وړاندې کوي.
د امریکا مهمو سینیټرانو تیر ورځ ویلي چې داسې ډېر ثبوتونه دي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په استنبول کې د ریاد کونسلګرۍ دننه د سعودي خبریال وجلو کې لاس لرلو. د سینیټ د خارجه اړیکو کمیټې لپاره د ریپبلیکن ګوند مشر سینیټر باب کورکر خبریالانو سره د خبرو په مهال ویلي که چېرې د سعودي ولیعهد یو عدالت ته مخامخ کړي شي نو په دیرشو منټو کې دننه به هغه مجرم وګرځولی شي. نوموړي دا خبره د امریکا مرکزي استخباراتي ایجنسۍ مشر جینا هسپ د اوریدلو رستو کړي چاچې د دغه اوریدنې پر مهال د امریکا پلټنه کوونکو لخوا را جمع کړي شوي ثبوتونه بیان کړي. هغه کورکر ویلي چې دا به د صدر لپاره ډیر اسانه وي چې وزي او اوایي چې ولی عهد یو خبریال وجلې، خو د دغه پر ځای صدر ترامپ داسې نه دی ویلي. د سویلي کیرالانا سره تعلق لرونکي د ریپبلیکن ګوند یو بل وتلي سینیټر لانزي ګراهم ویلي چې جمال خاشقجي په ډزو نه بلکې په چړو او چکوان وجلې شوي. په دغه موخه هغه ګراهم د سعودي ولی عهد ته یو لیونی ویلو او زیاته کړه چې نوموړی د میرمن هسپل سره د تفصیلاتو ورکولو په وخت موجود وو. نوموړی ویلي چې دا خبره د یقین کولو امکان نه لري چې د خاشقجي وجنه بعد د ولی عهد د معلوماتو بغیر ترسره شوی وي. نوموړی د دغه تفصیلاتو څخه پوره باوري وو چې د نوموړی اندازې صحیح دي. هیرونه د امریکا خارجه سیکرټر مایک پامپایو او د دفاع سیکرټر جیم ماتیس لخوا سینیټرانو سره د وجلی شوي خبریال په اړه د خبرو کولو وروسته میرمن هسپل دغه تفصیلات ورکړي. په کومو خبرو کې چې سی‌آی‌ای نوا شامل کړی شوی په دغه موخه هاغلی پامپایو او ماتیس د جمال خاشقجي د وجلو په اړه د صدر ترامپ د دعوی امرسته وکړه. صدر ترامپ تیر میاشت د نړۍ تر ټولو لوی د تیلو صدرونکې او په منځ ختیځ کې د ایران د یرغل یا زور زیاتې مخه نیولو کې د امریکا یو مهم ملګری سعودي عرب مرسته جاری ساتلو ویلي وو. صدر ترامپ زیاته کړې وه چې دوی د سعودي سره ولاړ دي او کچري دوی سعودي یوازې پریښودو نو دا بیا یو لوی غلطي کېدلی شي. ترامپ د خاشقجي د وجنې غندنه کړې وه او ویلی وو چې دا به خوي چې ولی عهد ته د دغه افسوسناکې پیښې په اړه معلومات وو. خو ترامپ د یاد خبریال د وجنې په اړه داسې څه نه دي ویلي چې آیا امر یې ولی عهد ورکړو. نوموړی وایي چې کیدی شي او کیدی نه هم شي چې هغه کړی وي. د یادونې وړ ده چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي چا چې په امریکا کې د جلاوطنې ژوند کولو د اکتوبر د میاشتې په دویمه نیټه په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ دننه په چاړو او چاکوانو څخه وجلې شوی و. امریکا د خاشقجي په وجنې کې د مداخلت په تور سره په 1200 سعودیانو باندې بندیز لګولې، مطلب هغوی امریکا ته نشي داخلېدلې او د امریکا دننه که چېرې د هغوی کمی اساسي وي هغه منجمد کړي شوی دی. د امریکا قانون جوړونکي اوس په دې خبره باندې بحث کوي چې آیا په سعودي د وسلو خرص او د یمن په شخړه کې د ریاض سره مرسته بند کړي. تیر میاشت کله چې صدر ترامپ د سعودي سره د روانو مرستو جاري ساتلو اظهار کړو هغه ویلی پوهیږي چې ځینې قانون جوړونکي به د نوموړي سره کېدی شي اتفاق ونه کړي. صدر ترامپ ویلی چې نوموړی به په هغه ټول څه باندې غور کوي چې څه ورته وړاندې کړي شي، خو دا به یوازې په هغه حالت کې وي چې د امریکا امنیت او تحفظ سره سم وي.
ګرانو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دا سهرنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت مخامې شپږ، د افغانستان په وخت نیمې به یو وار بیا زموږ همکاران د تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. تاسو ته ښه ورځ غواړو. خاده و آباد اوسئ. د الله فمان.